یه همکاری تاسی توران دکم تاسی زمو غگل ازادی رادیو چخاوری پو دی خبری طولگه که اوری چی دا افغانستان دا مشرانو جرگه پو کنر ولید که دا زروا کلخوا دا زنگلونو پر پریکولو اندخنه خیی خو پسر که هم خبرونه پو بحرانه یو خبرونو که راغلی چه دا عراق دا پلازمین بغداد پختیس که موتر بم حمله سویده او کسان پو بیت المقدس که دیو اسرائیلی سرتیری دا محکوم دو پا اعتراض تر یوم ظاهری و روست ونیول سول خو لدی هر چولان دی دا افغانستان خبرون آورو چه محمد حدیث پردیس چمتو کردی؟
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې علي شوراوي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو جامع طرحه چمتو کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وی په هر قیمت چې وي باید د کونړ له ځنګلونو ساتنه وشي او د دره صوفیا کولنګ ترمنځ د 138 کیلومتره سړک د پخولو تړون نن د ولسمشر غني په حضور کې له یو چینایي شرکت سره لاسلیک شو. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د سولې علي شوراوي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو جامع طرحه چمتو کړې ده. په نړیوالو چارو کې دغه شورا سلاکار محمد اسماعیل قاسمیان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په یاده طرحه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په عملی لارو چارو غور شوی دی.
یک استراتژی جدیدی که به اساس از او یک پلان ملی برای صلح تنظیم خواهد شد انشاءالله. به ظرف یک دو ماه باید از تصویب مجمع عمومی شورای عالی صلح هم بگذره.
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې همدانن یو شمیر کارپوهانو او مدني فعالانو په کابل کې د خبری غونډې پر مهال انتقاد وکړ چې واقعي د سولې علي شورا د سولې لپاره هیڅ ډول عملی پالیسی نه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په هر قیمت چې وي باید د کونړ له ځنګلونو ساتنه وشي. فضل هادي مسلمیار نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته ویل چې د سنا مجلس یو پلاوی باید کونړ ته لاړ شي او هلته دې راپورته شوې لانجې هر اړخیزه څېړنه وکړي. د ښاغلي مسلمیار په خبره د ملي شتمنیو ساتل د هر افغان ملي وجیبه ده او په دې برخه کې هیڅ ډول ناغېړي د منلو نه ده.
زمونه د افغانستان سرمایه ده نه د کونړ نو حراست او ساتل په موږ او تاسو باندې لازمي او فرض دی او باید په هر شکل چې دې نه ساتنه وکړو.
په ورته وخت کې په مشرانو جرګې کې د کونړ ځینې سناتوران به وایي چې په کونړ کې د ځنګلونو غیر قانوني وهل له ډېرې مودې دوام لري خو مرکزی حکومت تر اوسه اقدام نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې نن د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمیر خلکو په دغه ولایت کې د ځنګلونو د غیر قانوني وهلو په غبرګون کې مظاهره هم وکړه. که څه هم لاریون کوونکو ادعا کوله چې د کونړ سیمه ییز چارواکي په دغه ولایت کې د ځنګلونو په قطع کولو کې لاس لري خو وړاندې د کونړ امنیه قوماندان ویلي وو چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي څو ځنګلونه قطع او قاچاق کړي. د درې صوفیا کولنګ ترمنځ د 138 کیلومتره سړک د پخولو تړون د نن د ولسمشر په حضور کې له وچینای شرکت سره لاسلیک شو. د فواید عامه وزارت د معلوماتو له مخې یاد سړک به په اساسي ډول د وچینای شرکت له لوري ورغول شي. په همدې مناسبت پارک کې جوړ شوی غونډې ته د چینای شرکت مشر لوکشین په خبرو کې ډاډ ورکړ چې یاد سړک به د نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره جوړ شي. او وروستی خبر د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې د کرکټ د ملي لوبغاړي شاپور زدران د قضیې په اړه څېړنې کوي. د کابل امنیه قوماندان عبدالرحمن رحیمی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پر شاپور زدران د وسلوال برید په اړه څېړنې پیل شوې خو د زیاتو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی شاپور زدران پرون شپه د کابل ښار په بګرامي ولسوالۍ کې د وسلوال برید لاندې راغی خو دی او ورور یې له دغه بریده روغ ووتل. د افغانستان لنډ خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه زموږ همکار صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د عراق د پلازمینې بغداد په ختیځ کې موټر بم حمله سوې ده. اټکل کېږي چې په شویمیشته ناحیه جمیله کې به د نننۍ حملې له کبله خلکو ته زیات مرګ ژوبله اوښتې وي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په چاودنې کې شپږ کسان وژل سوي او په ځینو نورو کې دغه شمیر دیارلس تنه ښوول سوی دی. په دې چاودنې کې چې د ترکاریو په یو مارکیټ کې وسوه په لسګونو نور کسان ټپیان سوي دي. د پیښې یوه عیني شاهد رویټرز اژانس ته وویل
د ترکاریو په دې عمده فروشي کې هر وخت به می حمله کیږي. دلته غزما یا هم پوسټه نشته چې امن یې ټینګ کړي. خلک د باندې وزي وجل کیږي که په کور کې پاتې کیږي للوږې مري. د اسلامي دولت تروریستي ډلې په یو آنلاین اعلامیه کې د دې حمله مسؤلیت منلی دی. بلخوا ترکیه ته نږدې د سوریې په سرحدي شارګي کې د تیلو د یوه ټانکر په چاودنه کې په لسګونو تنه وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي چې پرون په شمالي شار ایزاس کې چې د یاغیانو په کنټرول کې دی 8 تنه وژل شوي دي. اکثره وژل شوي کسان ملکیان دي خو ویل کېږي چې د هغو په منځ کې د سوریې د دولت 14 وسلوال مخالفان هم شامل دي. په لندن کې میشت دي د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې دا هم ویلي چې په دې چاودنې کې په لسګونو نور سخت ژوبل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. دا د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب د ډسمبر پر 13 د اوربند له ټینګېدو وروسته دویمه لویه پیښه ده. و کسان په بیت المقدس کې د یو اسرایلی سرتیری د محکومیدو په اعتراض تر یوې مظاهرې وروسته ونیول سول. دغه سرتیری د یو ټپي سوي فلسطیني په وژنې تورن دی. دغه و کسان نن د ولسمشر د استوګنې ځای ته نږدې ونیول سول. یوې پوځي محکمې تیره چهارشنبه اسرایلی سرتیری بریدګای ایلور ازاریا چې 40 او د فرانسې تابعیت هم لري د وژنې له کبله مجرم وپیژند. د ایشای په څ باندې 40 بند محکوم سي. دغه قضیه په هغه وخت پورې تړلې ده چې د 2018 د کال لومړیو کې په هیبرون شهر کې آزار یا د پوځي ډاکټر په توګه کار کاوه. د دوو فلسطینانو له ډلې چې د چړې په مرسته یې حمله کړې وه یوې د ډزو له کبله ځای پر ځای ووژل سو. دویم تن چې د یویشتو کالو وو او په ټپي حالت کې پروت و د آزار لخوا پر سر په مرمۍ وویشتل سو. اسرائیلی سرتیری ازار یا محکمې ته ویلي دغه فلسطینی ځکه ووژه چې فکر یې کاوه شایي خطر به ورڅخه پیښ وو یا هم شایي منفجر مواد ورسره وي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي فکر کوي چې دغه سرتیری ته باید عفو واوسي. او امریکایي ترنولانو یو تن د فلوریدا په هوایي ډګر کې پر خلکو د ډزو په تړاو رسمن تورن کړ. 26 استیبان سانتیاګو د فلوریدا په نړیوال هوایي ډګر کې د 15 تنو په وژلو او 6 نورو په ټپي کولو تورن سو. دغه برید د جمعې پورې سوی وو. پلټونکي په دې څېړنه کوي چې آیا دغه کس عقلي او عصبي ستونزه درلوده او د همدې کبل پر خلکو ډزې کړې که څنګه. د محاکمې په جریان کې دی د وسلو په لېږد او خونړۍ حمله تورن سو چې د بېګناه انسانانو د وژنې سبب سوه. په امریکا کې د دغسې وژنو لپاره مجازات حتی کېدای سي اعدام هم وي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره وایي سنتیاګو چې څه موده یې د عراق په جګړه کې برخه اخیستې وه له الاسکا څخه د همدې حملې په نیت فلوریدا ته ورغلی و. د دې ادارې یو خاص مامور جورج پیرو د امریکا سی بي اس ټلویزیون ته وویل
We've conducted roughly 175 witness interviews.
موږ نږدې 115 اویا عیني شاهدانو سره مرکې وکړې. ویډیوګانې او نور فزیکی شواهد مو راټول کړي چې موږ د تحقیقاتو پر مهال د هر ډول معلوماتو ترلاسه کولو لپاره خپل کار ته ادامه ورکړو. د سنتیاګو ورور ویلي چې په وروستیو کې د نوموړي د رواني ناروغۍ درملنه روانه وه. اوس هم عباد الله حننزی د حواله حال سره.
سلام دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمېر لویو خارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوي. کابل کې به اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه یې منفي 14. هرات کې به هم اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه یې منفي 3. کندهار کې به هم اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه یې منفي 4. غزنی کې به اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه یې منفي 11. بامیان کې به اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه یې منفي 23. خو په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه شپاک او ټیټه منفی 2. جلال آباد کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفی 1. بدخشان کې باسمان ویز وی د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 23. او ګردیز کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 15.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ د خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګه په کونړ ولایت کې د زورواکو لخوا د ځنګلونو پر پرې کولو اندېښنه څرګندوي.
ځنګلونه د افغانستان سرمایه ده، نه د کونړ. حراست یې او ساتل یې په موږ او تاسو باندې لازمي او فرض دی او باید په هر شکل چې دې نه ساتنه وکړو.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمیر غړي او د چارو کارپوهان د اسلامي هیوادونو د ترهګرۍ ضد اتحاد د مشر په توګه د راحل شریف ټاکل کېدل نامناسب بولي.
د راحل شریف دغه ټاکل کېدل زموږ د وطن لپاره ډېر خطرناک دی. دا یو لوی بازیګر دی. دی کولی شي چې دا د نورو مملکتو د وجود ځان خواته د پاکستان خواته واړوي.
که تر پایه را سره ملتیا وکړی دا او یو شمیر نور موضوعات به د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې واورئ. د افغانستان د مشرانو جرګه په کونړ ولایت کې د زورواکو لخوا د ځنګلونو پر پرې کولو اندېښنه ښیي. د دغې جرګې غړیو نن په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د ځنګلونو د پرې کولو مخنیوی او خوندي ساتلو ته اقدام وکړي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي د ځنګلونو پرې کول او د لرګیو قاچاق یې منع کړی او پولیس ګمارل سوي چې د دې کار عاملین ونیسي او د قانون منګلو ته یې وسپاري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د ځنګلونو د وضعیت د ارزولو لپاره یو پلاوی د کونړ ولایت ته واستوي. د دغې جرګې غړو د یک شنبې په ورځ په کونړ ولایت کې د ځنګلونو په پرې کولو اندېښنه وښوده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په دې اړه د سناتورانو له څرګندونو وروسته وویل ځنګلونه د هیواد شتمني ده او باید خوندي وساتل شي.
مختلف هیات د افغانستان شمول هیات لر شیل توضیح تو ګوري که واخیرا زنګلونو دغه وحشت او دهشت په همدغه حالت روانی زنګلونو د افغانستان سرمایه ده نه د کونړ. نو حراست او ساتل په موږ او تاسو باندې لازمي او فرض دی او باید په هر شکل چې دې نه ساتنه وکړو. زما مشوره ده که تاسو بنئ او پنځه نفر څلور په سانسو صاحبان د لر شي همدانن سبا د خپل بررسي او معلوماتو کې بیرته راشي او یا سیشن ورځ د مجلس عمومي ته گزارش ورکړي.
په مشرانو جرګه کې د کونړ سناتور محمد طویب آتا وویل هر ورځ د دغو ځنګلونو شاوخوا درې زره ونې د زورواکو لخوا پرې کیږي. د ده په خبره موضوع څو ځله له سیمه ییزو او مرکزي اړوندو ادارو سره شریکه کړې خو په اړه یې هیڅ اقدام نه دی شوی. پخوا تر دې هم د خوست او تخار په ولایتونو کې ځایي اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د ځنګلونو په پرې کولو اندېښنې ښودلې دي. ویل کیږي چې ځنګلونه په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، بادغیس، تخار او سمنګانو په ولایتونو کې ولاړ دي چې ډېر ځله د ځایي اوسیدونکو او زورواکو لخوا په غیر قانوني توګه پرې کیږي. په ورته وخت کې د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د ځنګلونو پرې کول او د لرګیو قاچاق یې د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دی. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل ډیری دغه ځنګلونه د زورواکو او وسلوالو مخالفینو لخوا پرې او پاکستان ته قاچاق کیږي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د ځنګلونو وهل او د لرګیو قاچاق منع دی او هر څوک چې دغه کار ته هڅه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي.
جنگلات
و امیکی د ځنګلونو وهل او بهر ته د لرګیو قاچاق په مجموع کې منع دی. اړوندو پولیسو ته دنده سپارل شوې چې هیچ چاته اجازه ورنکړي چې د ځنګلونو د پرې کولو اقدام وکړي. موږ څو نقلیه واسطې راګرځولې او هیچ چاته چې په هره سطح کې وي بیا هم اجازه نه ورکوو چې دغه کار وکړي. دغه کار په جدي توګه زموږ پر مخ کې دی او باید په اړه اجرات وکړو. ځینو سناتورانو وویل که حکومت د ځنګلونو ساتلو او پراختیا ته پام وکړي له یوې خوا به د هوا د ککړتیا مخه ونیول شي او له بلې خوا به د هیواد له اقتصادي ودې سره مرسته شوي وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ترنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې په کونړ ولایت کې د زورواکو لخوا د ځنګلونو په پرې کولو اندېښنه څرګنده کړې. ورته وخت کې نن په کونړ ولایت کې هم په دې اړه باندې مظاهره وسوه. دا محل رسره زموږ همکار هولانوري د ټلیفون په مستقیمه کرخه کې. دا نوري صاحب، که د دې مظاهرې په د جزئیاتو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي، داسې ویل کیږي چې مظاهره پای ته رسیدلې. د دې مظاهره چا نو غوښتنې څه وې؟
مننه. او مظاهره پای ته رسیدل تقریبا 9 بجې شروع شوې وه او 2 بجې د ماسپښین پای ته ورسېدله. دوی د اسدآباد مرکزی چوک شهیدان چوک بند کړی و څو ساعتو د پاره، او دوی یو سوزکه د لرګونه ډک کړی و د جوړو شو وهادو نه چې کړکۍ او دروازې پکې هغه وسوځولو. او بیا د ولسی د ولایتي شورا د قومي مشرانو او سپینګیرو او همدارنګه د دینی عالمانو په منځګړیتوب باندې چې هغوی د کونړ والي سره وکتل، غوی ته اطمینان ورکوه علی کی زبد هغه د دوی ټول ستونز کمی
انوري سه په بخن سره انوري سه مظاهره چانو غختنه څه وی چې مظاهره کړي و
د مظاهره چانو یوازینی غختنه دا وی چې دوی کمی زنګلون چې کوم وغل شوی دی په خا یا اوس وهل کیږي دا غوی هغه لرګونه د وهل شو لرګونه چې دوی کوم پاخه مواد جوړ کړي دي دوی ته په انتقال اجازه ورکړي شي دوی سره یو مسوبه هم په لاس کې و چې د وزیران شورا د اقتصادي کمیسون لخوا رالیږل شوی و او پاغي باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت د اجرایی رئیس لخوا امضا شوی و هغه خلکو ته خود له مطبوعات ته خود له اول چې موږ له دغه پاسات باندې موټر بار کړی وي موږ اجازه راکول شوی و د والی لخوا نه او والی مختلف چې دغه مصیبه پلی کی او دوه ورځې دغه انتقال دوام وکړو دغه وروسته امنی قومندان بند کړ موږ چې کله د امنی قومندان ته ورولو هغه ویل چې زه د دغه انتقال مخالف به کوم چې دې سره به د کونړ نور زنګلونه هم ووهل شي او دغه د انتقال اجازه چې ورکول شوی دا د افغانستان د اساسي قانون د 15مې ماده مخالف ده بالکل چې هغه زنګلونو ساتنه بله
انور صاحب که په دې ورسې پتو پښتنه پتو کپلانډ راته وای چې د مشانو جرګینن په کونړ ولایت کې د ځنګلونو پر وهنه اندېښنه څرګنده کړې ده اوس هم په کونړ ولایت کې ځنګلونه ویل کیږي قاچاقيږي که په دې اړه ورسې معلومات راکې
بلې ځنګلونه وهل کیږي په لرو پرتو سیمو کې دا دلته امنیتی مسولین هم مانی د کونړ والی هم مانی چې هغه سیمې چې هلته امنیتی ځواکونه نشتللې حکومت نشته دی هلته او هغه سیمې د مخالفینو په لاس کې دي یا د قومي مشرانو یو شمېر خلکو قومونو په لاس کې دي هلته وهل کیږي مثلا د کونړ د توقی ولسوالۍ په د دیوګل درې 45 کې د مانودی ولسوالۍ په
قاچاق سی پلارو باندې یعنی د کونړ په دغه کوم لارې چې د نور مرکزی ولایتونو سره وصل دي بیا امنیتي چارواکي څو وایي چې دوی خو کله چې دا وویل چې بیا قاچاقي د مخنیوي لپاره کوم اقدامات سوي دي کړي دي نه دي کړي څه ډول اقدامات له دې وروسته کوي
زه هم دې خبرې تراسلم چې دغه نوې امنی قومندان چې د کومې ورځې څخه راغلی دی دې سخت قیدات را لګولي په پولیسو باندې مخکبه په تور سړک باندې د کونړ جلال آباد ترمنځ کوم سړک ته یا نور سړکونه په دې باندې به دغه لرګي انتقالېدل خدای چې راغلی کله به سین په سین کې انتقالېدل خدای چې راغلی دی هم دغه قاچاق په کړی دی کې دې شي لري پرتو سیمو کې پاکستان ته چې داوري په غرونو کې داغه پاره تر اوسه کوم معلومات نشته دی ولته واوري شوی دی اوس چې دې شغم پن شوی خو د زنګلون وهل دوام لري
مننه درنو اوریدونکو زمونږ همکار رحول الله انوري له کونړ ولایت څخه و چې د هلته د زنګلونو د وهلو امدارنګ د لرګي د قاچاق په اړه اوریدونکو سره معلومات شریکول
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ
د افغانستان ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان د اسلامي هیوادونو د ترهګرۍ ضد اتحاد مشر په توګه د راحل شریف ټاکل کېدل نامناسب بولي دغه څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دغه څرګندونې له پاکستانی خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې کړي او ویلي دي چې دا پریکړه د پاکستان حکومت سره تر سلام مشورو وروسته سوي نور حال د محمد واصل وصال په راپور کې
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون یو شمیر غړي وایي چې د اسلامي هیوادونو په ترهګرۍ ضد اتحاد کې اکثره شامل هیوادونه په خپل په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکیل دي او د راحل شریف ټاکل د داشن اتحاد د مشر په توګه نامناسب او بې اغېز دي. د دغه کمیسون یو غړي نادرخان کټوازی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه اتحاد کې شامل اکثره هیوادونه د ترهګرۍ لمنځه وړلو ته ژمن نه دي او دوی په خپل په یو ډول نه یو ډول په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري.
دغه هیوادونه خپل باندې د بیلابیل ترهګر ویل کېږي هغه بل هیواد بیا هغه ډله قهرمانې ازادي غوښتونکي بولي موږ تاسې وینو چې سوریه او لیبیا او عراق او شام او افغانستان او خپل پاکستان او دغو غوټو کې کومې ډلې دي چې د هغو حکومتونو په ګټه باندې کار کوي هغه کوم تروریستي ډلې دي هغه دوی ورته دي ازادي غوښتونکي یا قهرمانان او مقابل لوري کې بیا هم په همدې شکل باندې نو له دغه څخه د ماده شته وخونه
خغله کټوازه د دغه اتحاد د مشر پتوګه د راحل شریف ټاکل کېدل مناسب نه غنی وای چې د دغه اتحاد مشري باید داس یو کس ورکړ شوی وای چې د ترهګرو څخه د ملاتړ له تورونو پاک وای. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر پاکستانی رسنیو ویلي چې د دغه هیواد د پوځ پخوانی لوی درستیز متقاعد جنرال راحل شریف د نهه دیرشو اسلامي هیوادونو د ترهګرۍ ضد اتحاد مشر ټاکل شوی دی. د پاکستان یو ځایي ټلویزیوني چینل جیو سره د خبرو اترو پر مهال د دغه هیواد دفاع وزیر خواجه آصف د دې خبرې پخلی کړی دی. د ښاغلي آصف په خبره دا پریکړه د پاکستان حکومت سره له سلا مشورو وروسته شوې ده. د اسلامي هیوادونو په پوځي اتحاد کې مصر، قطر، متحده عربي امارات، ترکیه، ماليزیا، پاکستان او ځینې افریقایي هیوادونه شامل دي. د معلوماتو لمخه د 2015 کال په دسمبر میاشت کې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره د سعودي عربستان په مشي د 1300 اسلامي هیوادونو د پوځي ټلوالي د جوړولو پلان شوی و. په دغه اتحاد کې په لومړي سر کې 30 هیوادونه ول، خو وروسته د غشمیر 90 هیوادونو ته ورسید. و مغختل چې د دغه موضوع په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د بیا بیا هڅو باوجود بریالي نشو. په ورته وخت کې یو شمیر افغان پوځي کارپوهان د اسلامي هیوادونو د ترهګرۍ ضد اتحاد د مشر په توګه د راحل شریف ټاکل کېدل د پښتنې ورګڼې وایي چې داسې یو کس چې په خپله د ترهګرو روزونکی و څنګه ورته د دغه اتحاد مشري ورکړل شوې ده. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرې راحل شریف په رښتیا سره د دغه اتحاد مشر ټاکل شوی وي، دا د افغانستان او سیمې د هیوادونو لپاره ډېر د اندېښنې وړ موضوع ده.
زه فکر کوم چې د راحل شریف دخل ته ټاکل کېده زموږ د وطن دپاره ډېر خطرناک دی. یو لوی بازیګر ده، دی کولی شي چې دا د نورو مملکتو د اسلامي مملکتو توجه ځان خواته د پاکستان خواته واړوي، او زمونږ هغه هیلې چې له اسلامي هیوادونو سره دي چې دوی به له مونږ سره د ترهګرۍ په ځپلو کې کومک وکړه یا به د خپلې پیسې کې مونږ سره کومک وکړه. زه په کوم د دې موجودیت زمونږ دپاره په دې پوست کې ډېر ضررنه.
دا چې د پاکستاني چارواکو رسنیو دغه ادعاوې به تر کومه رښتینې ثابتېږي، دا به د اسلامي هیوادونو د ترهګرۍ ضد اتحاد تر رسمي دریځ وروسته معلومه شي. خو هغه څه چې روښانه دي هغه دا چې په 1300 کلونو کې پاکستان د افغانستان لخوا د ترهګرو په ملاتړ تورن هیواد بلل شوی، او ستونزمنه به وي چې دغه هیواد د پوځ پخوانی مشر د یاد اتحاد د مشر په توګه د دغه هیواد اعتماد او باور خپل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د آریانا افغان هوایی شرکت مسولینو د اشتی صوب رسپانی هغه څیړنیز راپور بی بنسټ وباله چې په دغه شرکت کې د اختلاس په اړه خبر کړی وو. د دغه شرکت د سوداګریز څانګې مرستیال عبدالعلی فاروق نن په همدې اړه جوړ شوی خبري ناستې ته وویل چې آریانا افغان هوایی شرکت اوس مهال د پرمختګ په حال کې ده او ډیره لاسته راوړنه لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون غړي میربت خان منګل ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسیون پریکړه کړې چې ډېر ژر به دواړه لوري خپلې غونډې ته راوغواړي. په دې اړه سباون کاکړ راپور کوي.
د آریانا افغان هوایی شرکت مسول وای د اشتی صوب ورځپاڼې څیړنیز راپور په دغه شرکت د اختلاس د موجودیت په اړه بې بنسټ دی. د دغه شرکت د سوداګرۍ د څانګې مرستیال عبدالعلي فروغ د یکشنبې په ورځ په همدې اړه جوړې شوې خبري ناسته د یادې ورځپاڼې د راپور د ردولو په ترڅ کې وویل چې رسنیو ته ټول معلومات په بشپړ ډول نه دي رسېدلي، نو ځکه دغه ستونزه رامنځته شوې ده.
ما فکر میکنیم
دی وای موږ فکر کوو او باور لرو چې رسنوی ته معلومات په بشپړ ډول نه دي رسیدلي، نو په همدې خاطر کوم راپور چې نشر شوی ټول واقعیتونه نه دي انعکاس کړي.
د آریانا افغان هوایی شرکت مسؤلین په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د روان مریض کال د جدید میاشتې په 15 نیټه کابل چاپ هاشتې صوب ورځپاڼې په خپل یو څیړنیز راپور کې ویلي چې په روان مریض کال کې د حجانو د انتخاب په برخه کې د آریانا افغان هوایی شرکت تړون
غیر قانونی دی او د دوی دلیر په پروسه کې هم 2 میلیون ډالر هیف مایل شوی دی. په راپور کې درښن ویل شوی چې دغه تړون د افغانستان د اساسي قانون او تدارکاتو قانون هم نقض کړی دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د موصلاتو او مخابراتو کمیسیون غړی میربت خان منګل وایي چې دغه کمیسیون پریکړه کړې چې ډیر ژر به دواړه لوري د یاد راپور او د آریانا افغان هوا شرکت د دفاع په تړاو خپل کمیسیون ته ور وغواړي. د شغلی منګل په خبره کې چیرې د هر لوري ادعا غلطه ثابته شوه، عدلی او قضایی ارګانونو ته به معرفي شي.
نن د کمیسیون غونډه وه، په دې غونډه کې فیصله شوې ده چې مسؤلین راوغواړو او بالاخره په دې ارتباط وضاحت تر وغواړو چې څه پېښ شوي دي، دا واقعیت لري او که نه لري.
آریانا افغان هوایی شرکت یوازنی دولتی هوایی شرکت دی چې له فعالیت څخه د شپې تکل تیریږي او په افغانستان کې دننه او بهر پروازونه لري. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د ولسی جرګې د چاپیریال ساتنې او طبي سرچینو کمیسیون وای که حکومت په دغه هیواد کې د نادرو حیواناتو او لوتونکو وضعیت ته پام ونه کړي، نسل به یې کم سي. د دغه کمیسیون مرستیال صفی الله مسلم د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی څو ځلې دغه موضوع له حکومتي چارواکو سره شریکه کړې خو په اړه هیڅ اقدام نه دی سوی. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین هم په هیواد کې د نادرو حیواناتو او لوتونکو وضعیت ته اندېښمن دي. تفصیل د خان محمد سین پور راپور کې
د افغانستان د ولسی جرګې د چاپیریال ساتنې او طبي منابعو کمیسیون له حکومت غواړي چې د نادرو او کمیاب حیواناتو او لوتونکو د غیر قانوني ښکار او قاچاق مخه دی ونیسي. د دې کمیسیون مرستیال صفی الله مسلم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که دغه حیواناتو او لوتونکو وضعیت ته پام ونشي، نسل به د کمښت وروستي حد ته ورسیږي. خاغلی مسلم وویل دغه مسئله دوی څو ځلې د حکومت له مسؤلینو سره شریکه کړې خو په اړه اقدام نه دی شوی.
شکار غیر قانونی از طریق خارجی ها داخلی ها صورت نگیره بخیله
دو بل دو کورنیان و بحرنیان و لخوا غیر قانونی خکار کی گی. هم دارنگ دا سی دیر ناغیر هم شوی چه حیوانات و ولوتون که دنشت حالت ترسولی. مونږ د بدخشان په سیمه کې شاهدان یو چې ښکاریان له پاکستان څخه راځي، د دغو حیواناتو او الوتونکو ښکار کوي او قچاق کوي. په نورو ولایتونو کې هم دا مسئله شته، لکه په هرات او فاریاب کې چې د هیواد له پولو څخه قچاق کیږي. ښاغلی مسلم وایي که څه هم د حیواناتو او الوتونکو ښکار منع اعلان شوی خو بیا هم لیدل کیږي چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې خلک د دغو حیواناتو او الوتونکو ښکار کوي. شاوخوا څلور ورځې مخکې خلکو د فراه ولایت د پرچمن په ولسوالۍ کې یو سپین پړانګ ژوندی ښکار کړ او مسؤلینو ته یې وسپاره. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې دغه پړانګ اوس له امنیتي ځواکونو سره دی او دوه میاشتې وروسته به اصلي سیمې ته ولېږدول شي. دغه اداره وایي په هیواد کې د کامیابو حیواناتو او الوتونکو پر وضعیت اندېښمنه ده او وایي چې که څوک د نادرو حیواناتو او الوتونکو د ښکار هڅه وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه ادارې مسؤلین وایي سابیریایي کولنګ، د واورې پړانګ، مارکوپولو پسونه، ګیدړ، غرنۍ پیشو او چیتا پړانګ د افغانستان کامیاب حیوانات دي چې که پام ورته ونشي نو ټول به ورک شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د امریکا منتخب ولسمشر دونالد ترامپ ویلی له روسیې سره د اړیکو خواله ښه کار دی. هغه دا خبره په ټویټر کې ورځ وروسته لدی وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو یو استخباراتي راپور څرګند کړ چې د روسیې ولسمشر په خپل د امریکا په انتخاباتو کې د ترامپ ګټه د سایبری کمپاین امر کړی وو. تر دې مخکې ترامپ د سایبری حملو د مخنیوي په هدف د طرحې د جوړولو ژمنه کړې وه. سفیولاستانزی په دې اړه راپور کوي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ
یو ځل بیا له روسیې سره د اړیکو په خوالی ټینګار کړی دی. هغه دا ټینګار یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو په یوه استخباراتي رپورټ کې راغلی و چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال د ډونالډ ټرمپ په ګټه د سایبري کمپاین د ترسره کولو امر کړی و. ټرمپ پرون سهار په دې اړه ټویټ وکړ او ویې ویل چې له روسیې سره د ښو اړیکو لرل یو ښه کار دی، بد کار نه دی، یوازې احمق خلک به فکر کوي چې د ښو اړیکو لرل بد دي. د ټرمپ دا تازه وعده له مسکو سره د اړیکو د ښه کولو په خاطر د هغه له پخوانیو څرګندونو سره سمون خوري. د ډونالډ ټرمپ د پرونی ټویټ د لیکنې بڼه د هغه د وړمې ورځې له څرګندونو سره چې د امریکا د استخباراتي رپورټ تر خپرېدو وروسته وکړې تفاوت درلود. ټرمپ تر دې مخکې په یو بیان کې له خپل ټیم غوښتي و چې د جمهوري ریاست په لومړیو دریو میاشتو کې له سایبري حملو سره د مبارزې او د هغو د بندېدو په خاطر یوه طرحه جوړه کړي. کرملین تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتي رپورټ په اړه څه نه دي ویلي، خو په لندن کې د روسیې سفارت پرون په یو ټویټري پیغام کې دا رپورټ خندونکی بللی دی. خو د امریکا د کانګرس ډیرو مهمو ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړیو د امریکا د یاد استخباراتي رپورټ موندنې سمې بللي او اوس وخت د سنا جرګې درې بیلې کمیټې د سایبري کمپاین د څېړلو په حال کې دي. امریکا متحده ایالاتونو د تازه استخباراتي رپورټ موندنو د 2016 میلادي کال په ولسمشریزو ټاکنو کې پر ډیموکراتیک کاندید هیلری کلنټن د ډونالډ ټرمپ بریا تر سیوري لاندې راوستي ده. تمه ده ښاغلی ټرمپ په دوو اونیو کې دننه د امریکا متحده ایالاتونو د 45م جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي.
درنو اوریدونکو، دا مهال په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې سوې. محمد حدیث پر دې سټوډیو ته راغلی ده. د دې مهال لنډ کورنۍ او بهرنۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شوراوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو جامع طرحه چمتو کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په هر قیمت چې وي باید د کونړ له ځنګلونو ساتنه وشي. د دره صوفیا کولنګ ترمنځ د 138 کیلومتره سړک د پخولو تړون نن د ولسمشر غنی په حضور کې له یو چینایي شرکت سره لاسلیک شو. داریانا افغان هوایی شرکت هغه داوی بی اساس او بللې چې ګواکې په دغه شرکت کې فساد موجود دی. وو کسان په بیت المقدس کې د یو اسرایلی سرتیری د محکومېدو په اعتراض تر یوې مظاهرې وروسته ونیول شول. دغه سرتیری د یو ټپي شوي فلسطینی په وژنې تورن دی. ترکیه ته نږدې د سوریې په سرحدي ښار کې د تیلو د یو ټانکر په چاودنه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او امریکایي څارنوالانو یو تن د فلوریدا په هوایي ډګر کې پر خلکو د ډزو په تړاو رسمن تورن کړ.
لاند کورنۍ او بهرنۍ خبرونه مو له ازادۍ رادیو څخه واوریدل. اوس هم مرزي احمدزی ته غواږو چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغړی شاپور زدران پرون شپه لیوي وسلوالې حملې روغ ووت. د افغانستان د کرکټ بورډ پاین فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه 8:30 بجې د کابل په بګرامۍ سیمه کې د شاپور زدران په موټر برید شوی دی، خو هغه او ورور ته کوم زیان نه دی اوښتی. نوموړي زیاته کړه شاپور زدران او کورنۍ کومه شخصي دښمني نه لري، کېدای شي دا همدا د هغو بهرنۍ کړۍ لخوا شوي وي چې هڅه کوي د کرکټ بورډ اداره او دغه لوبه بدنامه کړي. شاپور زدران چې د ډېرې مودې لپاره په ټیم کې نه وو، یو ځل بیا د کرکټ ټیم ته راوبلل شو. د معلوماتو له مخې څو ورځې وړاندې د خوست د کرکټ سټډیوم د پرانیستلو په مراسمو کې هم پرې د برید هڅې وشوې، خو برید کوونکی ونیول شو. د افغانستان د مویتای فدراسیون وایي د مویتای سیالۍ په دوام کې به په روانه اونۍ کې هم شل سیالۍ ترسره کړي. د مویتای فدراسیون فنی مرستیال جمیل محمدی ازادي راډیو سره په امریکا کې ویل د مویتای په دغه لیګ سیالۍ کې 400 لوبغاړو ګډون کړی چې له دې ډلې به په شلو سیالۍ کې 30 یوازې په روانه اونۍ کې سیالۍ ترسره کړي. نوموړی وایي دا ډول سیالۍ د نوو لوبغاړو لپاره یو خوب فرصت دی تر څو خپل استعدادونه وښيي. نوموړي زیاته کړه چې د دغو سیالۍ هدف د مویتای ملي ټیم ته د 30 غوره سیرو پیژندل. تبدا سیل کې د چې د مویتای سیالۍ تیرونه په کابل کې پیل شوې. او د هسپانیا د لا لیگا فوټبال لیگ سلې په دوام کې ریال مادرید وکړای شو ل 15 د یو پروراندې ګرانادا ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو مخې دغه سیالۍ د ریال مادرید د سانتیاګو برنابوا په استادیوم کې ترسره شوه. د ریال مادرید ټیم ګولنه رونالدو، اسکو، کریم بنزما او کارلوس ترسره کړل. د خبرونو پای
لا مرزی احمدزینا په مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. اوس هم روزګان ولایت ته ځو. په روزګان ولایت کې د ستار موسسې له لوري له یو شمېر بېوزلو ښځو سره د شیدو د غواګانو مرسته وسوه. په عین حال کې یو شمېر ښځې وایي چې دوی یا د غواګانې به دوی ته د کورني اقتصاد په پښو درولو کې ورسره مرسته وکړي. نور حال زموږ همکار شریف الله شرافت له روزګان څخه راکوي.
د اورزګان سیمې چارواکي وایي په دغه ولایت کې ښځې د ناوړه دودونو قرباني سوي او دې ته مجبوره سوي چې خلکو ته د فقر لاس اوږد کړي. د یکشنبې په ورځ په دغه ولایت کې د ستار موسسې له لورې له یو شمېر ښځو سره د غواګانو مرسته وسوه. د ستار موسسې ولایتي مسؤول احمد ضیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ښځو د کورني اقتصاد د لوړولو په موخه سل تنه ښځو ته په بېلابېلو برخو کې پنی او حرفوي زده کړې ورکړي چې له جملې دېرش تنه ښځو ته یوه یوه غوا هم ورکول سوه. د نوموړي په وینا چې دوی به په راتلونکي کې هم له ښځو سره د مرستو په هدف ورته پروژې پلې کړي تر څو په دغه ولایت کې ښځې د فقر پر ځای کار ته مخه کړي.
سل ښځینه خوندې د مختلفو درسونو څخه چې هغه ته ویل کېدل فارغ سولې، سواد موزي په هکله، تجارت په هکله، حقوق اقتصادي و مدني و او تر څنګ ورسره دوی ته نور د صحت په اړه هم ټرینینګونه ورکېدل. نو بیا د هغو څخه تقریبا سل ښځینو څخه دېرش فیصده د ستار د موسسې لخوا څخه کومک دی چې د سلو ښځو څخه دېرش ښځې پکې کامیابه سولې پروپوزلونه کې. نو هغو دپاره موږ دغه ورستنۍ سروې ده چې دېرش ښځو ته موږ غواوې تسلیم کړي دي.
د مسلینو په خبره چې اورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په دې ورته جنگونو کې زیاتره خوندو د کورنۍ سرپرستان له لاسه ورکړي او وڅې د کورنۍ چارې دي تور په غاړه دي. یو شمیر هغه خويندې چې د ستار موسسې له لورې ورته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکول سوي وي وایي چې دوی د لسو میاشتو په موده کې ډېر څه زده کړي چې په مرسته به دوی د خپلې کورنۍ اقتصاد پر پښو ودروي. دوی وایي چې په اورزګان ولایت کې لا هم ډېرې ښځې نورو ته د فقر لاس اوږدوي او دولت باید هغوی ته هم د کار زمینه برابره کړي تر څو د دې اقتصادي ستونزې حل سي. یو شمېر ښځو ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه غواره کړه د موږ یو مستې او یو شیدې او یو کوچی دغه به خرڅ کړو خپل د عیال دپاره به ګټه وکړو. دا بالا مرسته موږ ته څوک نه ده کړې چې موږ دغه غواره کړه د موږ د کوچنیان دپاره خدای نه کوي یتیمان د کونډان د نو دغه ګټه کوو چې یو مستې او یو شیدې او یو شی خرڅ کړو.
کچیر دوی کورنۍ اقتصاد ضعیف او کورنۍ مشکلات ولري بیا کولی شي دغه لارې څخه خپل اقتصاد لوړ کړي.
خدا ماته ګټه ده بیا چې زه خپل جوړ کړم یو بل دغه خرڅ کړم دغه کوم هغه ماته ګټه کوي.
دا یادونه ور ده چې تر دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د ښځو چارو ریاست ویلي وو چې په دغه ولایت کې ښځې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او ډېر حقونه یې تر پښو لاندې سوي. خو ولایتي ادارې بیا د ښځو لپاره د ډېر کار کولو ژمنه کړې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
درنو اوریدونکو، تاسو د محل زمو غاګلا ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو د سهار لو د ماخم تر وبجو پورې ژوندۍ خبرونه لري. تاسو کولای شئ زمو خبرونه، راپورونه او نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس دی azadiradio.com یا azadiradio.org کې ووري او هم وګورئ. اوس هم د ورکو اجزانو پروګرام په دې هله چې په دغه پروګرام کې تاسو کوم خپل خپلوان عزیز پیدا شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومني په دې هله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریالي اوسئ. دا بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزا تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کتا سم خپل ورکشه بیا عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي دی ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږ دی لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشه وی عزیزان ولټوي کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل غږیز پیغام پرېږ دی لطفا دغه پیغامونه لاندې ووایي په دغه پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایي دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي گرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې اوردونکو ټلیفون کړی دی او د زینو ورکو شوو عزیزانو په اکله معلومات لري د دې په څنګ کې به ډېر هغه ټلیفوني پیغامونه هم واوري په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي ډېر به منځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15 تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانه پروګرام ته غواګیست که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورید کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com ګرانو دوستانو راځئ چې اوس هغه ټلیفوني پیغامونه تاسو ته خپاره کړو په کومو کې چې د تاسې د ورکوښو عزیزانو په اکله پکې معلومات دي دا هغه ټلیفوني پیغامونه دي چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي اول به هغه یو ټلیفوني پیغام تاسو ته در واورو چې یو شخص د ځان په اکله موږ ته پیغام را لېږلی دی دی وایي چې اکبر شاه ماشوم نومیږي او له 5 وایي څخه دی په خپل ټلیفوني پیغام کې وایي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی راځئ چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه اکبر شاه ماشوم د 65 څخه خبرې کوم زه د کرزی په دوم کال کور څخه راوتلی یم زما څخه خپل کور کشنانو یا نکاکان زونه ټول ورپسې زه غواړم چې خپل کور بیا کړم هر څوک چې زما پاک معلومات لري په دغه شمیره کې زنګ ووهي زما د ټلیفون شمیره ده 0 5 5 5 8 دا زما ټلیفون شمیره ده چې څوک معلومات لري په دغه شمیره کې زما سره زنګ ووهي بل شمیره مې ده 0 5 5 5 5 4 دا زما ټلیفون شمیره ده چې څوک نه باندې معلومات لري په دغه شمیره کې زنګ ووهي
ټلیفوني پیغام مو واورید اوس به داسې یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې موږ ته عبدالوارث امیری له لغمان را لېږلی دی دی وایي چې په لغمان کې له دوی سره یو شخص ده چې نوم یې ده پاسخدین او د پلار نوم یې ده ابوحسن او ځان له جوزجان څخه معرفي کوي راځئ چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
زه عبدالوارث امیری یم او تاسو سره له لغمان نه اړیکه کې شما یو ورور چې پاسخدین نومیږي د پلار نوم ابوالحسن خی او لږه سبي تکلیف هم لري ولایت جوزجان خی درې څلور ورځې کېږي چې دلته لغمان ته راغلی دی که هر چا وي دلته له موږ سره ده نو په دې شمېره دې اړیکه ونیسي انشاءالله موږ به ورته وسپارو 0 8 9 9 0 3 9 0 4 بیا تکراروم 0 8 9 9 0 3 9 0 4 خوخت او خیشی بی
تلیفونی پیغامو واورید اوز بدست تلیفونی پیغام تاست تخبر کرو چی و گران ورور په نامه د موسی جان له هلمند نه موږ ته رالیږلی دی. دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د یو شخص په هکله چې ګونګی دی یو چا ازادي راډیو ته له فرا څخه تلیفون کړی و او له موږ څخه هیله کړی دی چې که دغه تلیفوني پیغام یو ځل بیا دوی ته خپور کړو. د ازادي راډیو په آرشیف کې ما دغه تلیفوني پیغام پیدا کړ. اول به د محترم ورور موسی جان تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام درته خپور کړو کوم چې یو ګران ورور له فرا نه موږ ته رالیږلی و.
چې دغه په فرا کې بل ورځ ازادي راډیو ته چا زنګ ووهی او دلته یې ګونګۍ نه پیدا کړې چې یا زه به ازادي راډیو ته دغه غواړم چې یا دوی دغه نمبر راکړي یا هغه سړی بېرته ازادي راډیو ته زنګ ووهي تر زما پیغامیې نه شي. وسلام، السلام علیکم.
دغه تلیفوني پیغام موږ ته حاجي جان اغا له فرا څخه رالېږلی دی.
د فرا د بالابولک د فرارو د ولسوالۍ د شاه ځنګل د کلي هم حاجي جان اغا نوم یې زما. دلته یو نفر دی چې ګونګ دی او په غوږو کونګ دی، د هرات انتقال کړی دی، دلته راوړی دی، دلته یو کار کسب کوي او د لوی په یو کور کې دی او میالکاته سړی دی، په ژبه ګونګ دی، په غوږو کونګ دی. دغه د هر مسلمان چې دی موږ خپل د تلیفون شماره مې په ابل پیغام کې په دې ونه ویله چې موږ خلک په عذابوي اټکوي، زنګونه وهي یا مسکالونه راکوي، موږ یې نه پسنګ کړي. دغه چې د هر سړي دی، دغه سړی دی موږ ته خپله زنګ ووهي چې ادرس ورکړو چې دغه سړی راته یا زنګ وهئ یا زموږ د تلیفون شماره په لاس نه ورتله. نو دای دې وکړي چې د فرارو ته دې راشي، د فرارو د څخه بس نمایندګي ده د سرایچو ابالا، بس د دغه سرچو ته ډېر شناخته خلک دي، ورته ودوایي چې موږ ځو د حاجي ادم خان کلي ته شاه ځنګل ته. دلته چې راغی حاجي ادم خان چې پیدا کوي، بس هغه سړی هم هغه ګونګ په لاس ورکول کېږي. نو د تلیفون شماره به هم درته ووایم چې خلک مو په عذاب نه کړي، موږ ته مزاحمت جوړ نه کړي. 0-8-8-3-3-0-8-3-9 په دغه شماره 24 ساعته روښانه ده. موږ ته د زنګ ووایي چې موږ دغه مسلمان په هغه سړي ته په لاس ورکړو. دغه د خیر او د مسلمانۍ د روګا دغه کار موږ کوو چې دغه سړی دلته دی، په ژبه نه پوهېږي، ګونګ دی، چې هر څه پوښتنه ځینې کوو کول هم دی. د 15 تر 18-20 کلونو عمر لري، میالکاته سړی دی، ژیره هم لري، تور ژیره یې ده. نو مخته مو ښه علام مل.
تاسې د حاجي جان اغا تلیفوني پیغام واورید، په دې هیله چې موسی جان دغه تلیفوني پیغام اورېدلی وي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګرانو دوستانو، اوس داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور له غزنی نه موږ ته تلیفون کړی دی. هوایي چې د یو ګونګي په هکله معلومات لري. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
دغه د غزنی ولایت کلاف ولسوالۍ کې د سیادار په کلي کې تقریبا 5 نو له یو سړي سره د سیادار په کلي کښې په یو کور کښې ده. دا 15 کښې چې د خپل کور خپل ځای نه در معلوم، هر چا ته خپل معلوم دی. خورا د
دغه ګران ورور چې موږ ته تلیفون کړی و خپل نوم یې نه واخیستی. د ده د تلیفون شمیره ده 0093، دا د افغانستان کوډ ده 5-4-8-3-1-2-5-4-3. د تلیفون شمیره یواره بیا وایم 0093-1-2-5-4-3. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ګران دوستانو، اوس داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور په نامه د حاجي سید بادر له هراته موږ ته رالېږلی دی. دغه ګران ورور وایي چې د یو هلک په هکله معلومات لري. دغه هلک 10 کلن دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه حاجی سید بادور د هرات سرسی څخه په تماس کې یم. یو الګ دی چې د لسو کالو دی تقریبا د دوه کال کېږي چې دلته د یو سړي پر لاس دی. دغه کې هر څوک یا قریب لري یا یو بل دوست لري ما ته په دغه شماره زنګ ووهي، زه به هغه ته معلومات ورکړم. 0803023
په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو، هغو تلیفوني پیغامونو ته ادامه ورکوو کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. یو ګران ورور حسین له بادغیسه موږ ته تلیفون کړی دی او وایي چې د محمد قیوم په هکله معلومات لري.
زه حسین خبرې کوم د بادغیسه ولایت څخه، د دریبون ولسوالۍ د نصیرستان سیمې څخه. زما یو انډیوال دی، دلته راسره دی، په غوږو باندې سکون دی او دی راته وایي د اعصابو تکلیف لږ لري. کله کله وایي زما زه وایي د جلال آباد یم، کله کله بیا راته وایي چې زه د ارزګان یم. په ژبه کله جلال آبادي وایي، کله ارزګانی وایي. نو دغه سړی چې دی نوم یې محمد قیم دی، په دغه نامه دی اقرار زه کوي کله محمد قیم یم په دغه نامه دی. نو که چېرې هغه وارثان دي او پیژني کولای شي چې بس په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تلیفونی پیغام مو واورید. ګران دوستانو، اوس به تاسو ته داسې یو تلیفونی پیغام خپور کړو چې آجی لالی له هلمند را لېږلی دی. دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د عبدالولي په هکله معلومات لري. همداراز په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې حکومت ځینې کسان بندیخانو ته لېږي او هلته په بندیخانو کې دي. مونږ د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام خپرو خو مسؤلیت نه اخلو، ځکه چې دا زمونږ د دغه ګران ورور یوه ادعا ده. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه اجل علی د هلمند د ولایت مساکلا اوسیدونکی. د عبدالولی په نامه یو څوک دی چې لیونی دی، دماغ یې ګر سری کار نه کوي. د حاجي خیرو اکا زوی دی، د یوه ورور نوم یې عبدالمالک دی، د یوه ورور نوم یې عبدالعلي دی. دی حکومت راویستلی د هلمند په زندان کې وو، د هغه ځای څخه وروسته بیا باګرام ته بیولی دی. نو قریبانو دوستان دي وروره خبر وي، دا اکثره لیونان چې دي حکومت یې زندانو ته راولي. یو د محمد ګل په نامه دی او یو د محمود په نامه، ډیری دي خدا حکومت راولي اوس په زندانو کې دي. دا قریبان دي خبر وي، زما پیغام نشر کوي. زه اجلالی د هلمند ولایت ته متکلا اوسیدونکی، خدای پاک دې خیر درکړي. السلام علیکم.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 15. ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، تاسو په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. اوس وار ورسېدو غو تلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
نوراغا خبر کوما شوی ول سوالی تنگی نه مونږ د تر زوی د دلاغا په نامه باندې تقریبا 2 کاله کېږي د خپل کور نه درک شوی. هغه چاته یا هر مؤمن مسلمان ورته د پخ معلومات وي، یو ولې سي په دغه شمیره مونږ سره اړیکه ونیسي. سي پروسه ونوي اته د دې خاطر نه وي دونه وي او یو د کاغوانی شیرینی هم لري. والسلام.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ شورا او د صحیح څخه درسره د چیزکون پر کار سیمه. ما یو څنډورې په ولس ګوډه کا په ایران کې ورته کېسلې کې د ځنا خبرې چیرې چیرې مثال د خبرې یا د هاوري مقصد وجې د یا یو بل سره د پیغام وته ورور محمد لاله کاریبي چې په دغه تلیفون باندې د سره اړیکه ورته چې پر وځ پر وځ نه دی ارسلل وی ونی وی ولې چې مراد دې پر وځ وی ولس دوه چا درونه وی سره سرویس.
زموږ یو ورور رکت سنگر سړی د نومې خیر محمد پلار، نومې بورجان ولایت زابل ولسوالۍ خاک افغان. که هر چا پیدا که په دې شماره کې زنګ ووهي 0 1 1 9 8 8 6 4. شماره یو بیا تکراروم 0 1 1 9 8 8 6 4. وسلام.
اغلالک د محمد اجان زی د کندهار د ولایت څخه خبرې کومه.
ما یو ورور ورک سی خلیل نمیزی دفلان میں محمد آجان دی دنکن میں حجی فضلدین دی که هر مسلمان ته شاوري کور ته ولسوالۍ د زندګیتان نه کلي اوسېدونکي دي. که هر مسلمان ورور تر مردم وي یا معلومات ولري یا ورسره وي په ټلیفون په ډول شمېر زموږ سره تماس ونیس. 0 3 7 8 5 5 بل شمېره ده 0 5 5 9 7 9 5 بل شمېره ده 0 5 4 7 9 8 2 8
بله السلام علیکم. زه محمد داود د کندهار ولایت د جلې ولسوالۍ د سنځري د کلي اوسېدونکی یم. د ورکسو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدمه چې زما یو ماما دی د شاولي په نامه د والي زوی دی د سنځري د کلي اوسېدونکی دی. تقریبا 10 کاله مخکې د ایرن ته راغلی و سنځري ته. شپږ میاشتې یې تېرې کړلې. وروسته بیا ولاړې ایران ته. زه د کور هم په ایران کې دی. کوچنیان یم هلته دي. د 10 کاله وروسته څخه بیا کوم ټلیفوني تماس نه دی زموږ سره نیولی. نو که چېرې زموږ غږ به اوري د شاولي چې زما ماما دی یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري، اوس فعلا هم دی په اصفهان کې دی، د ایران په اصفهان ښار کې. نو ما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 6 5 9 1 6 سپر شورا یو ځای یو وار بیا تکراروم. 0 8 6 5 9 1 6
زه خجامه به اوسېدونکی یم د باران کازو یم. زما یو کار دی د محمد نال په نامه دی. دا شل کاله کېږي چې تللی دی ایران ته. که دی زما غږ اوري یا نور ملګري اوري، ما ته دې په دغه شماره زنګ ووایي. 0 8 0 5 3 5 0 1
خان داود جی د هلمند ولایت بیرنسی ولسوالۍ د آزادیت اوسېدونکو د خرید د سیمې دا د بسمناجان د کلي زما ورو ورک شوی د پیرس په نامه چې په کوم خروتو کې تقریبا 4 میاشتې کېږي. د کور وتلی هېڅ درک یې نشته. دا 10 کاله کېږي د اعصابو تکلیف لري. که هر مسلمان ورو لیدلی وي یا معلومات وکړي په دغه شمېره د زما سره اړیکه ونیسي، په داخل کې او که په خارج کې. زما شمېره د 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
پښینه تخم زنګ والی دی زما حرم دی د حضرت علی په نوم د پچی زوی تقریبا درې کاله کېږي چې ما درکه سوی دی نو که هر چا ته معلومات وي په دغه شماره کې زنګ ووهي صفر درې سوه پنځه اتیا اتلس دوه سوه د ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر درې سوه پنځه اتیا اتلس دوه سوه
زما پیغام دغه دی چې زما ورور شبران ورک دي زدار خان خبرې کوم د میوند ولسوالۍ د کوه کاریز اوسېدونکی د جمعه خان اکا په چېر زوی دی دا درې میاشتې چې څه نادرکه دي زما د ټلیفون شماره ده صفر اووه صفر اووه درې اووه صفر نه درې نه که چېرې چېرې چا دا معلومات کېږي پر دغه شماره دې ما ته معلومات راکړي
زه عمران عربی ما دلامان څخه میاړی کني ولې دا زما یو کوچنی اورور دا چې اکرم نومي یو خوندې ته تش په میاشت مخکې او کلار او نادر غشوه دا کار چاته په دې باره کې معلومات رسیږي نو لطفا دې ما سره په دې شمیرې اړی کوي سي سپر سواتیا سپر اویا درې سو سلویخ شمیره زل بیا ته کړم سپر سواتیا سپر اویا درې سو سلویخ
السلام علیکم زه هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه خبر کوم زما نوم مالک دی زما ورور سمیولان می دا دوه نیم کال کې چې کور سره تللی دی کله زما آواز اوري یا بل مسلمان د په عقل معلومات لري ما په دغه شمیره باندې زنګ وی صفر و صفر و یو شپږ یو پنځه درې یو په دې شمیره یو پلا بیا وایم صفر و صفر و شپږ پنځلس یو دیرش چا دا د پاکله د میاشه د مخه معلومات ورلودي د ازادي راډیو ته پیغام پریشي وو ولازه پیژنه ما د شرشرک دی د ناوی د ولسوالۍ دی. نو موږ نو خبر بل چا مات ویل که اوس هر یو د پاکله معلومات لري هغې ته خپله زما غږ اوري. په دغه شنیاره ما ته زنګ ووایي تقریبا 10 کاله یا 13 کاله عمر لري. بل دغه پیغام دي د ازادي راډیو ته.
د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ د ازادیت اوسیدونکو، د ګرمسیل سړی د ازادیت اوسیدونکو خبر درته کوم. زما ورور د پیروز په نامه چې هر روز مې هر مسلمان ورور ته په دغه شمېره یادن معلومات په دغه شمېره د مسجد جنګ وو 1 سوه 8 څلوېښت 1 سوه 8 څلوېښت 9 سوه 9 شماره یو ځل زیات کړم 1 سوه 8 څلوېښت 1 سوه 8 څلوېښت 9 سوه 9 وسلام. که هر روز ته په دغه معلومات یې بلې په دغه شمېره د مسجد سره په تماس.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مقام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو